بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاسغر عابدي له خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي. نن د یکشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د کب د میاشتې شلمه او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1445 قمری کال د شعبان د میاشې له 19 نیټې سره سمون خوري. ایزانو له معمول سره سم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په فیسبوک او انسټاګرام کې د معظم رهبر د اکاونټونو د بندیدو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به هم د رمضان د مبارکې میاشتې د رارسېدو په هکله د دوو افغان عالمانو مولوي محمد مجاهد او مولوي لطیف الله حمید په ګډون سره د ادارې خپرونې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتو نه نیویات yahoo.com هم ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د حقیقت پال هیوادونو ډلې راپورته د ایران د خارجه وزارت غبرګون. طالبانو د پاکستان له نوي حکومت څخه له افغان کډوالو سره د نرم چلند غوښتنه وکړه. او د یمن وسلوالو ځواکونو د اسرائیل د رژیم په اټومي مرکز د برید مانورې کړې.
درمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د خارجه وزارت ویاند د حقیقت پال هیوادونو د پلاوي د راپور په غبرګون کې وویل، په ایران کې د بې ځایه لاسوهنو پر ځای دي په خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو خیال وساتي. په ملګرو ملتونو کې د حقیقت پال کمیټې د یو غریزي راپور په خپرولو سره په ایران کې د دوو کلنو مخکې بلواو ته په اشارې سره د ایران په حکومت باندې د بشري حقوقو د نقضولو تور لګولې دي. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی د یادې کمیټې د راپور په ردولو سره اعلان وکړ چې دغه کمیټې د اسرائیل رژیم، امریکا، جرمني او انګلیس په امر سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو میکانیزمونه د شومو او غریزي موخو لپاره کاروي. هغه یادونه وکړه چې د حقیقت پالي کمیټې رامنځته کوونکي وادونه دي په ایران کې د لاسوهنو پر ځای په غزې کې د اسرائیل د رژیم له لوري د لسکونو زرو بېګناه ښځو او ماشومانو نسل وژنې ملاتړ بند کړي او غندنه دې وکړي.
په پاکستان کې له جنجالي ټاکنو وروسته د نوي حکومت پر اطلو سره په افغانستان کې د طالبان حکومت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د نرمخ وختون کې شو. د تلو نیوز له راپور سره سم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو او ګډو ګټو ته پاملرنه وکړي، په داسې حال کې چې د پاکستان موقت حکومت د انورالحق کاکړ په مشرۍ په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د نوي حکومت د نرم چلند غوښتونکي شو. هغه همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو او سوداګریزو اړیکو د اسانتیاو د رامنځته کېدو په ضرورت ټینګار کړی دی. له افغان کډوالو سره د پاکستان د مخکنی حکومت سخت چلند چې له مخې افغانان په ډله ییزه توګه ایستل کېدل او شتمني یې هم د پاکستان د حکومت له لورې کنګلېده، د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پراخو لانجو سبب شو. اوس د طالبانو حکومت تمه لري چې د پاکستان نوی حکومت له افغان کډوالو سره د دې هیواد په چلند کې نرمښت راولي. په همدې اړه ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي، نور حال زموږ خبریال ورکوي.
ننګرهار کې پر سلګونو جریبه ځمکه کرل شوې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوې دي. چارواکي وایي لسګونه کروندګري د کوکنارو د کښت په جرم نیولي او زندان ته اچولي دي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ وین حافظ عبدالبصیر زابلی وایي امنیتي ځواکونو د تېر یوې میاشتې په موده کې د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې پر 350 جریبه ځمکه کرل شوې د کوکنارو کروندې له منځه وړې دي. نوموړي وویل د دې کروندو د کرلو او د اسلامي عمارت مشرتابه له فرمان څخه د سرغړونې په جرم یې 68 تنه کروندګر نیولي او زندان ته اچولي دي.
پروش کال د افغانستان اسلامي عمارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان صادر کړی چې په افغانستان کې نور د تالاکو د بنګو همدارنګه نور هغه پښتونه چې نشه یې توکي تولیدوي دا بندې او په مقابل کې باید نور هغه پښتونه اوسي چې هغه د افغانستان د اولس لپاره ګټه وي. نو پروش کال خو کمپاینونه وسول تقریبا په 100% کې 100% چې په کومو ځایو کې تاریخ کرل شوي وه له منځه یوړل شول. بعضې داسې ځایونه چې هغه بیخي د سترګې پناه وه، یعنی بیخي پیدا شوي نه دي، هغه که پاتې شوي خو الحمدلله لکه څنګه چې د تاریاکو کرش له منځه یوړي دغسې د دوی د قاچاک مخه هم نیولې ده. سږ کال هم چې تقریبا یوه میاشت وړاندې د تاریاکو د کرش له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شو، الحمدلله د جلال آباد ښار په 22 ولسوالیو کې په 9 امنیتي حوزو کې په مربوطاتو کې چې په کومو ځایو کې تاریا کرل شوي دي د هغو د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی، چې در دا مال 350 جریبه ځمکه د کوکنارو له کرش څخه پاکه کړې ده او په تور یې 68 کسان نیولي دي چې دغه 68 کسانو په خپلو ځمکو باندې کوکنار کړلي ول. د نیول شوو کسانو لومړۍ څېړنې شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. خو دغه کمپاین چې شروع شوی دی یوه میاشت یې تېره شوې ده، الله به هم جریان لري چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت له منځه یوسي. الحمدلله سږ کال خو د پخوا په پرتله، یعنی د تېر کال په پرتله باندې د تاریاکو کښت پروش کال یعنی 100% سږ کال په 95% دغه د تاریاکو کښت کم شوی دی. دا پاتې 15% چې دي هغه چې خلکو په کورو کې کرل دي، په خوای په پټو کې کرل، د دې لپاره هم دا د کمپاین روان دي چې انشاءالله دا به هم د صفر کچې ته ورسیږي.
د ننګرهار امنیه قوماندانۍ وین وویل په دې ولایت کې به د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو کمپاین تر هغې روان وي چې ټوله سیمه یې د کوکنارو له کښته نه وي پاکه کړې. هغه وایي سږ کال په ننګرهار کې د تېر کال په پرتله په لږه ځمکه کوکنار کرل شوي چې پروانې تر ډېره لرې پرتې او هغه سیمې دي چې ان د موټرو تګ راتګ ورته ناشونی دی. په افغانستان کې د نورو سیمو په پرتله په سهیلي ولایتونو هلمند او کندهار سربیره ننګرهار کې کوکنار ډېر کرل کېدل او د نورو فصلونو په پرتله د حاصل کچه هم لوړه وه، خو اوس مهال پکې د کوکنارو د کښت کچه کې پاموړ کموالی راغلی دی. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د پاکستان پولیسو د خیبر پښتونخوا د ایالت په مرکز پېښور ښار کې د بمی چاودنې خبر ورکړی دی. د پولیسو له راپور سره سم په دغه چاودنه کې چې نن سهار د پېښور په بازار کې سوې، دوه تنه وژل سوي او یو بل کس ژوبل سوی دی. ځینې سرچینې وایي چې چاودنه د یوه ځانمرګي بریدګر لخوا ترسره سوې ده. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومه ډله په غاړه نه ده اخیستې، خو د پاکستان تحریک طالبان ترهګرې ډلې په تېرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې خپل بریدونه زیات کړي دي. یو بل خبر چې زموږ خبریال له کابله پاک له راپور راکړی دی، کابل کې د ایران او د افغانستان ګډ نړیوال نندارتون جوړ شوی. نور تفصیل زموږ له خبریال څخه واورئ.
د کابل ښار په انټر کانټینټل هوټل کې د ایران او افغانستان څلور ورځنی نړیوال نندارتون لا هم دوام لري. د انټر کانټینټل هوټل تجارتي مرسل سمیع الله یوسفزی وایي چې له دغه نندارتون څخه موخه د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتوالی دی.
هدف از این نمایشگاه جهت رشد پایه های اقتصادی میان دو کشور و صادرات که دو کشور میان هم دارن جهت رشد اقتصاد کشور در کل برگزار گردیده است.
د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف په یاد نندارتون کې ویلي د ریاست الوزراء اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر لوري 15 کلن پراختیایي پلان چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به پلی شي.
معاونت اقتصادی یک پلان استراتیجی انکشافی 5 ساله را زیر کار دارد و سکرتریت از او به دوش وزارت اقتصاد است. در این شب رو در حالت تکمیل شدن است. انقریب است که او منظوری داده شود و پلان و یا استراتیجی انکشاف ملی 5 ساله انشالله با منظوری و توشیح از او ما انشالله صفحه جدیدی ترقی و پیشرفت آغاز میکنیم.
په ورته مهال دغه نندارتون ته یو شمېر راغلي سوداګر وایي چې دا ډول نندارتونونه د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره خورا مهم دي.
بدون شک که ما توانستیم از این نمایشگاه بهره بسیار خوب ببریم، معلومات مفید و مثمر را برای ملت با عزت ما ارائه بکنیم تا بتانیم تمام سازمانهای ما، فابریکجات ما و تمام کمپانی های افغانستان معیاری شد.
خوشایند بود و خوب است به خاطر پیشرفت اقتصاد و تجارت فی ما بین ممالک امسایه ایران افغانستان یک دستاورد نیک است.
یوش میر ایرانی سوداګر چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات ننداری ته ایښې دي وایي چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو د ښې پیژندنې، د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کولو او په افغانستان کې د پانګونې د پراختیا په موخه خپل تولیدات نندارۍ ته وړاندې کړي دي. یاد ملي او نړیوال نندارتون د انټر کانټینینټل هوټل لخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت او نورو اړوندو بنسټونو او خصوصي سکتورونو په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې د افغانستان او ایران تولیدات او محصولات د څلور ورځو لپاره په 28 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي چې له دې جملې څخه 40 غرفې د ایراني سوداګرو لپاره ځانګړې شوي دي. فضل غنی حق مال تهران رادیو کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. د یمن پوز په خپل نوي مانورې کې د سیهونیس رژیم په قومندانۍ او ډیمونا اټومي بټۍ باندې د برید تمرین کړی دی. د المیادین له راپور سره سم په سره سمندر کې د یمن د پوز د عملیات سره امهاله چې د عملیې اسرائیل رژیم امریکا او انګلیس ته سخت زیانونه اوښتي دي. د یمن وسلوالو ځواکونو د قدس په لور ترنوان لاندې مانورو کې د اسرائیل د رژیم په حساسو تاسیساتو باندې د برید تمرین کړی. د یمن پوځیانو په دغه مانورو کې د اسرائیل د رژیم په ډیمونا اټومي مرکز په النقب کې د دې رژیم په پوځي اډو او سیهونیست میشتو خارګوټو باندې د پوځي عملیاتو او توغندوي بریدونو تمرین ترسره کړی دی. په یادو مانورو کې د مځکني او سمندري ځواکونو په ترڅ کې توغندوي د بیپیلوټو الوتکو د درنو وسلو پورې اړوند کنډکونو هم پراخه ونډه اخیستې وه. د یمن د سیاسي شورا غړی محمد علی الحوسی هم له دغه مانورې سره مهاله امریکا ته د خبرداری په ورکولو سره وویل یمن خپل وسلې په هیواد کې دننه جوړوي. هغه همدارنګه د فلسطین ولس ته په خطاب کې وویل چې موږ ستاسو په څنګ کې یو او ملاتړ مو کوو، ځواکونه مو د پیاوړي کېده او پرمختګ په حال کې دي.
د فلسطینی بیزای سیو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ویلي چې اسرائیل رژیم د ملګرو ملتونو د مامورینو په نیولو سره هغوی شکنجه کړي څو د حماس په ضد خبرو ته یې مجبور کړي. د فلسطینی بیزای سیو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې انروا په خپل راپور کې ویلي چې د اسرائیل رژیم ځواکونو د ملګرو ملتونو مامورین نیولي او په شکنجو سره یې مجبوره کړي دي چې د حماس د غورځنګ په ضد خبرې وکړي او تورونه پرې وتړي. د ملګرو ملتونو ځینو مامورینو چې د اسرائیل د رژیم له زندانونو خوشې سوي دي ویلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا تر شکنجې او فشارونو لاندې له حماس سره د انروا په نامه د ادارې د همکاریو په هکله دروغ اعترافاتو ته مجبوره سوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې انروا د امریکو مدیرې جولیا توما ویلي چې د ملګرو ملتونو کارکوونکي د اسرائیل د رژیم لخوا د دروغجنو اعترافاتو د ترلاسه کولو په موخه وهل او ټکول سوي، د کورنیو غړو د وژلو، د لاسونو او یا پښو د پرې کولو له ګواښ سره مخ سوي او د مصنوعي غرقولو په طریقې سره شکنجه سوي دي.
په لبنان کې د حزب الله غورزنګ د صهیونیست رژیم پورې اړوند د میرون په نامه د هوایي ځواکونو په اډې باندې توغندوي برید کړی. د اسرائیل د رژیم راډیو هم دغه برید تایید کړی او ویلي دی چې په میرون ستراتیژیکې اډې باندې 15 توغندۍ توغول شوي چې ورسره مقابله شوې ده. خو د اسرائیل د رژیم پوځ د دغو بریدونو په نتیجه کې د وخت زیانونو په هکړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. یوې صهیونیستي رسنۍ ادعا کړې ده چې د اسرائیل پوځ په میرون باندې د حزب الله لورې د توغول شوي توغندیو څخه یوازې له 12 توغندیو په شنډولو بریالي شوي او نورې ورباندې مخت دي.
په نیواکي فلسطین تل ابیب کې لاریون کوونکو د سیونیس رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو په ضد د شعارونو په ورکولو سره د کابینې د منحل کېدو او له وخت مخکې د ټاکنو د ترسره کېدو په ضرورت ټینګار کړی. د اسرائیل د رژیم پولیسو مظاهره کوونکي ډبولي او 11 تنه نیولې هم دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د اکاونټونو بندیدا د بیان له ازادۍ سره د غربیانو د دښمنۍ نښه زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د فیسبوک یا میټا امریکایي شرکت له لورې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله سید علي خامنهای د اکاونټونو بندول د بیان له ازادۍ سره د غربیانو د دښمنۍ نښه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په لندن کې د میډل ایست آی خبری ویبپاڼې ته د پیغام پاستولو سره په انسټاګرام او فیسبوک کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د اکاونټونو د بندولو په برابر د میتا شرکت د ادعاو په دروغ بللو سره وویل، د بیان له ازادۍ سره د غربي مدعیانو اړوند شعارونه دروغ او د هغوی د ناروا سیاسي اهدافو په لړ کې دي. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د اکاونټونو بندول نه یوازې د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دی، بلکې د رهبر د میلیونونو فالوورانو او د سیمې او نړۍ په مهم مسایلو باندې د هغه د نظرونو د سپکاوي په معنا ده. د امریکا فیسبوک شرکت چې له تیرو 2 کلونو راهیسې خپل نوم بدل کړی او د میټا پلیټ فارمز په نامه اوس فعالیت کوي، څه موده مخکې په یوه غلیمانه اقدام کې د بیان د ازادۍ له اصولو په سرغړونې سره په فیسبوک او انسټاګرام کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د اکاونټونو د بندولو خبر ورکړ. د میتا شرکت د خپل د دغه بې شرمانه اقدام د توجه کولو لپاره ویلي دي چې د حضرت آیت الله خامنهای اکاونټونه د دې شرکت د خطرناک کسانو او سازمانونو پورې د اړوند قوانینو له مخې بند کړي دي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر اکاونټونه له دې مخکې هم د ټویټر په څیر په غربي پلیټ فارمونو کې بند شوي وو. په غزې کې د اسرائیل د خونړي رژیم د جنایتو په دوام سره د اسلامي انقلاب معظم رهبر ویناوي چې د فلسطینیان څخه د نړۍ د مسلمانانو د ملاتړ د ضرورت په کله مطرح شوي د خلکو له پراخ هرکلی سره مخ سوی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر همداشان په دې وروستیو کې په هغو اسلامي وادونو کې په خپلو حکومتونو باندې د خلکو د فشار د زیاتوالي غوښتنه کړې ده چې چارواکو یې له اسرائیل رژیم سره جوړجاړی کړی دی او په غزی کې د اسلامي بخښنه غواړم او په غزی کې د اسرائیل د رژیم د جنایتو د دوام لپاره زمینه برابره کړې ده. د اسرائیل د رژیم په ضد او له فلسطینیان څخه د ملاتړ په برابر په ټولنیزو رسنیو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ویناو پراخ انعکاس د غربي رسندوی مسؤلانو او سیاستوالو د غوسې او اندېښنې لامل سوی دی. په دې خاطر میتا شرکت په انسټاګرام او فیسبوک کې د معظم رهبر د اکاونټونو د بندولو لپاره اقدام کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د میتا د شرکت د دغه غیر اخلاقي اقدام په غندلو سره په دې باور دی چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنه ای په نړۍ کې د غزه او د فلسطین په ملاتړ کې له ټولو او چت ژغ لري او د غربیانو رسندوی امپراتوري د نړۍ عام افکار ته د اسلامي انقلاب د رهبر د ژغ در رسیدو مخنیوي نسی کولای. غربیان په داسې حال کې غزه کې د اسرائیل د رژیم له لوري د روانو جنایتو په ضد او د فلسطین په پلویتوب د اسلامي انقلاب د رهبر له خبرو په غوسه سوي او په رسنیو کې د هغوی د خبرو د سانسورولو هڅه کوي چې په تیرو 15 میاشتو کې په غزه باندې د اسرائیل د رژیم د بریدونو او د محاصرې او لوږې په پای کې د ښځو او ماشومانو په شمول له 10,000 زیات فلسطینیان شهیدان سوي او همدارنګه له 10,000 زیات ژوبل سوي دي. خو سره له دې د متا شرکت د اسرائیل د رژیم د دغو جنایتو په ضد د انقلاب د معظم رهبر د ویناو د خپراوي مخنیوي کوي. د غربي ټولنیزو رسنیو له لوري د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پورې اړوند اکاونټونه په داسې حوالاتو کې د چټي او خوشي تورونو په پایله کې بند سوي دي چې خپله غربي چارواکو شخصیتونو او رسندوی فعالانو د بیان د ازادۍ د عنوان په کارولو سره د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او د مسلمانانو د سپیڅلي کتاب سپکاوی ته دوام ورکوي او د مسلمانانو په ضد کرکه او نفرت ته لمن وهي. په نړۍ کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د قرآن له سپکاوي څخه له 2 میلیارده زیات مسلمانان خفه کیږي، خو غربیان د بیان د ازادۍ په پلمې سره د سپکاوي کوونکو ملاتړ کوي او هغوی ته رسندوی اوزارونه او فزیکي امنیت ورکوي. خو بیا د فلسطین په ملاتړ کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر وینا نسی زغملی او اکاونټونه یې وربندوي، خو دلته بیا د بیان د ازادۍ هیڅ څرک نه لګیږي. که څه هم غربیانو تل د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ په هکله شعارونه ورکوي او دا د خپلو باورونو بنیاد معرفي کوي، خو تاریخ ښودنه کوي چې هغوی په خپلو ادعاو کې دروغ وایي او چرته چې د هغوی په ګټه وي نو د بیان د ازادۍ، بشري حقوقو او له ورته نورو انساني ارزښتونو څخه د خپلو مخالفانو په ضد د وسلې په توګه کار اخلي او چرته چې د هغوی په تاوان کې وي نو نه یوازې سترګې پرې پټوي بلکې خپله د بیان ازادۍ او د بشري حقوقو نقضونه کوي. د دې په مقابل کې اسلام نه یوازې د انسانانو په ازادۍ او برابرۍ باندې ټینګار کوي بلکې د توکم، دین او د پوستکي د رنګ په بنیاد هیڅ ډول تبعیض هم نه مني. د سیاسي تفسیر پای. قدرمن اوریدونکو، وس په همه تاسو ته د رمضان د مبارک میاشي در رسیدو پکله د دوه افغان عالمانو مولوی محمد مجاهد او مولوی لطیف الله حمید په ګډون سره د اندارې خبرونه وړاندې سي. په دې هیله چې ترپاز مور سره پات سي.
نوول عالم تا سړی نه سوې لای شي اوس دوی ولې دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي
موږ تکرات سره دا ویل چې موږ کوم یار غار روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څالو رو برخه کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنو درونکو سلامونه او وخت مو په خیر. زه تاسو لاخو ګرنایم او تاسو هین در خبرونه اوري. د رمضان مبارک مش پر رسیدو ته دغه مش په داسې حال کې رسیدي چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د خیر خګنی اونۍ هم تیر شو. د روژې مبارک مش د رحمتونو عبادتونو او بخښنې میشته. په دغه مش کې حکمرانان، شتمن او توانمند د عبادتونو ترڅنګ له بیوزله او اړمنو کورنیو سره د خیر خګنی په موخه مرستې ترسره کوي. د دینی عالمانو په قول څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې یو نیک کار وکړي نو د نورو ورځو په نسبت د اجر او ثواب اندازه ډیره وي. د روژې مبارکه میاشت فقراو ته د رستګۍ میاشت ده او په دې میاشت کې د مؤمنانو روزي زیاتیږي. د دینی مسایلو پوهان وایي څوک چې په دې میاشت کې روژتي ته روژماتې ورکړي ګناوې بخل کیږي او د روژتي په اندازه یې ثواب ګټي. په دې میاشت کې هر چاته پکار دی چې له بې وزلو سره مرسته وکړي او څه چې لري ورسره تقسیم کړي، ځکه چې ډیر داسې کسان شته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه آن په وچه ډوډۍ ماتوي. د تهران رادیو هنداره اوسنۍ خپرونه مو هم د روژې مبارکې میاشتې اړوند مسایلو ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې را سره دوه جید عالمان، مولوی محمد داوود مجاهد او مولوی لطیف الله حمید میلمانه دي. هیله ده چې خپرونه را سره تر پایه واورئ. خو مخکې تر دې چې د مو وکړو دوستانو، تاسو کولی شئ په دغه ادرسونو زموږ ټولې خپرونې تعقیب کړئ. د تهران رادیو د خبرونو او خپرونو اورېدو او لوستلو لینکونو د تعقیب لپاره زموږ ادرسونه دي farstoday.ir/ps، دغه راز زموږ د فیسبوک ادرس دی facebook.com/irib پښتو، د تهران رادیو ټویټر ادرس دی twitter.com/tehranradio1، د تهران رادیو انسټاګرام ادرس دی instagram.com/tehranradio تهران پښتو رادیو، او زموږ د ټیلیګرام ادرس دی t.me/tehranradio1. تاسو کولی شئ په دغه ادرسونو باندې موږ تعقیب کړئ. همدارس په واتساپ کې مو د تهران رادیو خبرونو په نوم او د تهران رادیو هر کله راشه د لیکونو او ځوابونو ګروپ دی. لنډه دمل رو بیرته راګرځو. دوستانو یو ځلې بیا هم خرغ لاسه هندر خپرونه اوري چې د روژې مبارکه میاشتې په مناسبت مو ځانګړې کړې. خپرونه کې را سره دوه جید عالمان، هغلی مولوی محمد داود مجاهد او هغلی مولوی لطیف الله حمید میلمانه دي. بحث له هغلی مولوی محمد داود مجاهد څخه پیل کوو. ډیره زیاته مننه هغلی مولوی صاحب. د روژې مبارکه میاشت پر رسیدو ده، پروردګار دغه میاشت د څه لپاره نازله کړې او نیونکو لپاره یې کوم اجر نشته؟ د هم راته زیات کړه چې په دغه میاشت کې نفلي عبادت د نور په پرتله څومره توپیر لري، په دې اړه که تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
خو ګړې سب تاسو ته استاد صلی الله علیه د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. الله رب العالمین روژه د مسلمانانو د نفسونو د تزکیه او پاکوالي لپاره پر دې باندې فرض کړی ده، او رب العالمین دغه میاشت دومره بهتری ورکړی چې قرآن کریم پکې نازل شوی دی. دغه میاشت کې یو شپه ده چې هغه د زرو میاشتونو بهتره ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په تاسو باندې میاشت رمضان راغله کله به چې رمضان مبارک میاشت راورسېده. دغه میاشت یو شپه ده چې د زرو میاشتونو بهتره ده، او څوک چې پکې د خیر نه برخمن شو هغه د خیر نه برخمن شو، او څوک چې د خیر نه پاتې شو خیر ښېګڼې نه پاتې شو هغه مجموعي ډول د خیر ښېګڼې نه پاتې شو. دغه میاشت چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په جنت کې یو دروازه ده چې په دې باندې به صرف روژتیان داخليږي چې هغه ته باب الریان وایي، او همداراز پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قیامت په ورځ به د عرش تر سیوري عرش لاندې دسترخوان خوري او خلک به ناستې ډوډۍ بخوري. په داسې حال کې چې هلته به د حساب او کتاب ورځ وي، خلک به په خولو کې ډوبوي، په مشکلاتو کې به وي، په ستونزو کې به وي. لویه ورځ، خطرناکه ورځ، د ګناهونو د تللو او د ګناهونو د حسابولو، د مجازات کولو، د مکافات کولو ورځ. دغه ورځ باندې به تر عرش لاندې دسترخوان خوري پوښتنه به وشي چې دا څوک دي دا خلک؟ او به ویل شي چې دا هغه څوک دی چې چا روژه نیولې په دنیا کې، روژه تیان. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من المسك، د روژه دار خولې بوی دا الله ته د مسک او د عنبر نه، د مشک او د عنبر نه بهتره ده. همدارس پیغام الله جل شانه فرمایي چې الصوم لي وانا اجزي به، روژه زما لپاره ده او زما لپاره نیول کیږي او زبای اجر ورکوم. نو دا یو برکتونو میاشته، رحمتونو میاشته، د جنتونو دروازې خلاصيږي، د دوزخونو دروازې بنديږي، شیطانان پکې تړل کیږي، د اور نه د خلاصې دو میاشته، د مغفرت میاشته، د برکتونو او رحمتونو میاشته. فضایل یې په دې دوه دقیقو کې یا یو دقیقه کې امکان نه لري. او هغه میاشته چې د الله عظیم کتاب پکې نازل شوی دی، هغه میاشته چې یو شپه پکې د زرو میاشتو نه بهتره ده. نو هغه څوک چې روژه ونیسي او ایمان نه او احتسابه نه ونیسي، پیغمبر علیه السلام فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه طول هغه گناهونه چې ده کړی دی الله رب العالمین به ورته معاف یو کال نه تر بل کال پورې یوی روزی نه نیولونه تر بل روزی دراتللو پورې یو رمضان میاش روزه نیول تر بل روزی پورې در رب العالمین طول گناهونه صغیره گناهونه انسان ته الله رب العالمین معاف کړي دا رحمتونو میاشت او برکتونو میاشت الله رب العالمین انسانان باید پدې کې طول هغه کړنې چې د الله رب العالمین درضا بایس ګرځي په هغه اعمال باید تر سره او طول هغه څه چې هغه رب العالمین ور باندې ناراضه کیږي د هغه نه باید ځان وساتي په دغه میاشتې نفلی عبادت الله رب العالمین د فرضی عبادت په اجر او ثواب باندې بدلی فرضی عبادت په هغه چند تبدیلیږي دغه میاشت چې پیغمبر علی السلام فرمایي چې للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه رب العالمين صائم لپاره دو خوشالی په نصیب کړی روزدار لپاره یو د روزماتی په وخت کې او یو د الله رب العالمین سره د ملاقات په وخت کې نو ډیره د برکتونو میاشت ډیره د فضیلتونو میاشت او ډیره بهتره میاشت ډیره غوره میاشت دغه میاشت کې باید د خیر خیګنی نه څوک محروم نشي او عبادت وکي خیر خیګنی وکي مسلمانانو لاسنیوي وکي
ډیره ځته مننه مولوی محمد داود مجاهد کور مودان چې موږ پښتنه مو جواب کړه مولوی صاحب لطیف الله حمید له تاسو هم نړۍ مننه چې بس ترغلی مسلمانان د روزي په مرتبه په هی کې نور کوم خاص پیغام په دغه مش کې د مسلمانانو لپاره پکښته کول شي تاسو زموږ د وردون کو سره شریک کړئ
بسم الله الرحمن الرحیم خوګیانه صاحب موږ د مسلمان قوم په حیث باندې روزه پیژنو چې څه غوښتنې دي څه فضیلتونه دي مرتبه او شان څه شی ده خو مسلمانان باید دا وپیژني چې روژه د رمضان میاشت او په هغې کې مسؤلیتونه فقط د الله د طرف نه یو امتحان ده د دې دپاره چې په موږ کې صادق او دروغجن هغه جدا کړي عظیمه میاشت ده د هغې روژې نیول د هر خیر او د هرې مادي او معنوي ګټې د هغې د ترلاسه کولو وسیله ده دا روژه قرآن کریم وی وان تصوم خیر لکم لنډ الفاظ چې روژې نیول ستاسو دپاره ډیر بهتره دي او ډیر غوره دي روژه د اسلامي امت د ظاهري او باطني چټلیو د پاکولو دپاره یوه د روزنې کلکه مدرسه ده الله ته د قربت او د نږدېکت د هغې یوه لاره ده روژه اصلا د اسلامي امت د اخلاقو د هغې د تهذیب یو بنیادی بنیاد ده قران کریم وی لعلکم تتقون چې تاسو د اری پلیتین بچی روزم د دې لپاره ده او روزه نیول د خپل اصول باندې لکه څنګه چې د خوراک او د څښاک نه منی مسولیتونه دادی چې په کار داده چې د ار ناروا خبر نه منځان وساتو نبی رسول الله وی کله چې په تاسو کې د یو چا روزی فلا يرفس ولا يسخب غلطی خبرې هغه نه کوي جنگ جګړه به نه کوي کچا ور سره جګړه کوله فل یقل انی صائم دا دی ورته وی چې زه روزه دارم معنی دا ده چې روزه یوازې د خوراک او د څښاک نه د ځان د بندول نوم نه ده بلکې د اری ناروا او د ار حرام نه ځان بندول دا د روزي مفهوم او دغه مقصد ده د دې وجه نه حدیث کې راځي هغه خلکو ته یو تنبیه ده چې روزه په دغه اصول باندې نه نیسی ډیر ځلې یو روزه داری خلیس له من صيامه الا الجوع یوازې ولګ تر لاسه کولې شی او بل هدف نشي تر لاسه کولې
ډیر ډیر مننه مولوی لطیف الله حمید چې زواب مورا کړه درنو دوستانو یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو دوستانو یو ځلی بیا هم خرغلاس هندار خبرونه او چې د روژې مبارک میاشتې په مناسبت مزنګړی کړي خبرونه کې بیا یادونه کوم چې دوه جید عالمان هاغلی مولوی محمد داود مجاهد او هاغلی مولوی لطیف الله حمید میلمانه دي بس پیل کوو مولوی صاحب محمد داود مجاهد د روژې په مبارک میاشت کې مسلمانان په خپل منځ کې د یو بل لاسنیوي لپاره څه پکار دي په خاص ډول د ګاونډیانو حقونو او بېوزلو لاسنیوي لپاره کپ دی اړه وضاحت ورکړي
د روژي په مبارک میاشت کې د مسلمانانو سره تر هم په کار دی د بیوزلو لاسنیوی په کار دی د فقرا او مساکینو سره همکاري او مرسته په کار ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا چې پروژه دار باندې روژه ماته کړه هغه ته یې روژه ماته برابر کړ هغه ته یې د روژې د ماتولو وسایل او اسباب برابر کړل، هغه ته د روژې د ماتولو توکي برابر کړل. الله رب العالمین به دته د روژدار د روژې قدر اجر ورکړي، په داسې حال کې چې د روژدار د روژې نه به هیڅ هم کم نشي، خو رب العالمین به دته د روژې اجر او ثواب ولیکي. نو غوا مسلمانانو باندې غږ کوو چې بېوزله ولسونو به سره همکاري وکړي، مرسته وکړي، د الله جل شانه د رضا په خاطر باندې، د الله جل شانه د خوشالولو په خاطر باندې، دغه بېوزله او مظلوم او بې دفاع ولسونو، دغه فقیر او مظلوم ولس، خپل گاونډي په څنګ کې گاونډي وګوري، بې وزله کونډه یتیم، پیغمبر علیه السلام د گاونډي په حقوقو باندې ډیر فشار اچولی دی او ډیره زیاته توصیه کړې ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما ته رب العالمین دا توصیه کوله د گاونډي په حق کې چې وویرېدم په دې چې زما نه میراث وي نسی. عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې اے عائشه، که چیرته ته شوروا پخی اوبه یې زیاتې که گاونډي دې د یادونه وځي، گاونډي په خاطر باندې اوبه په شوروا کې زیاتې که. همدغسې فرمایي چې مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، درې وارې وایي هغه څوک چې خپل گاونډی د هغه د لاس او د ژبې د ضرر نه په امان نه وي او خپل گاونډي سره مرسته او تعاون ونه کړي. نو غږ مو په مسلمانانو دا دی چې د خپلو بېوزله او فقیرو مظلوم ولسونو سره مرسته وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي او هغوی سره خیر ښېګڼه وکړي. دا روژه په کال کې یو ځل راځي او هیڅ معلومات نه کیږي چې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، هیڅ نفس په دې نه پوهیږي چې سبا به څه کوم. آیا موږ دغه روژه د یوې روژې د نیولو توان لرو کنه لرو؟ دا استعداد په موږ کې شته کنه؟ دا صلاحیت په موږ کې شته کنه؟ رب العالمین موږ ته دا توفیق راکړي کنه راکړي؟ خو زموږ اراده به د خیر نو، او چې د روژې د نیولو اراده به لرو، کېدای شي موږ پر د رمضان مبارک د مبارکې روژې نه ونوځو، په دې روژه کې موږ شو بلې روژې ته ونه رسیږو. نو ښه خبره دا ده چې دغه روژه راغلې ده، را باندې مبارکه میاشت را باندې راغلله، په دغه کې د خیر ښېګڼې کارونه وکړو، د الله د نواهیو نه څه چې الله ورنه منع کړی او د الله کتاب ورنه منع کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورنه منع کړی، د هغه نه ځان وساتو او هغه کړنې وکړو چې رب العالمین پرې راضي کیږي.
کور مودان مولوی محمد داود مجاهد چې بحث تر اغلیز موږ پښتنې موضوع اپ کړی. مولوی صاحب، حمید کتاسی په دغه میاشت کې د شتمنو حکومتونو او نورو توانمندو مسؤلیت په اړه بحث وکړی او هغه کوم عبادت دي چې تر ټولو زیات په دغه میاشت کې ثواب لري؟
په دې میاشت کې د حکومتونو او د شتمن خلکو مسؤلیتونه دا دي چې د غریبو لاسنیوي وکړي، هغوی سره همدردي وکړي، د هغوی د فقر د وښکو د وچولو د ختمولو د هغې دپاره باید دوی اقدام وکړي. ځکه دا میاشت د میاشت ته شهر المواسات ویل کیږي، د همدردۍ او د همپالنې د هغې میاشت ده او د هغې نوم دی. هغه څوک چې په یو بسترخان باندې ناست وي، ماړۍ، هر قسمه نعمتونه د الله پراته وي، البته ګاونډ کې بېوسه خلک دي، غریب خلک دي، بېوزله خلک دي، او دا روژدار دا غینه نه خبریږي، معنی دا ده چې دا فقط یو ژوندی موجود دی د انسان، اما هغه د انسانیت نه دی خبر. دا د حکومت مسؤلیتونه هم دي چې هغوی د مسلمانانو د لاسنیوي دپاره اړین اقدام وکړي. یوسف علیه السلام ته چا وویل چې اتجوع وانت علی خزائن الارض، تا باندې ولګه راځي وږی سره د دې چې ته د خزانې وزیرې. یوسف علیه السلام ورته ویل انی اخاف ان اشبع، زه د دینه یریږم چې زه د خپل مور شم، فانسل جائعه، او زه به هغه وږی بیا د خپل ذهن نه وباسم، هغه به رانه یر شي. نو دلته شتمنو لم په کار دي چې خپل بېوزله ناچاره ولس، ګاونډي، ملګری، خپلوان، هغه له پامه ونه باسي. ځکه دا میاشت دې ته شهر الجود والعطا ویل کیږي، دا د سخا میاشت ده، دا د ورکړې میاشت ده. خو د هغې تر څنګ دعاګانې کول، ذکر کول، منځونه کول، خپلولي پالل، په دې میاشت کې عمرې کول، د قرآن سره تعلق ساتل، د هغې ویل، د هغې لوستل، د هغې اورېدل، دا د رمضان ناشنا عبادتونه دي چې ځانګړی مقام لري. ځکه دې میاشت ته شهر القرآن ویل کیږي، انزل فیه القرآن. یو د مشق او د تدریب د ټریننګ میاشت ده. دا د انسان ته همت او بهادری، همدردی، احساس دا ورله ژوندی کوي او دا پیدا کوي. همدغه سبق به روژدار په نورو میاشتو کې ام زده به یو پاغه باندې به عمل کوي. اخري خبره دا ده چې منګ د حلال خوړونه الله منع کړی په دې مېش کې معلوم وخت کې د سهار دراختلونه تر ماخام پورې د سبا صادق دراختلونه دا به نه کوو. دا د دې درس دی چې هغه حرام خوړه هغه حرام او ناوړه هغه څښاک او خوراک کول د سیګریټو په شکل د نسوارو په شکل په کار د دین سړی ځان وساتي او دا خو په طریق اولا باندې حرام دي. ځکه چې نبی علیہ السلام وایي کله چې یو روژه دار د دغه شیانو مخالفت ونکړي او هغه ترک نکړي پرې نه دي فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. الله د دغه روژه دار طعام او دغه خوراک ته هیڅ قسمه پروا نه لري. دا یو ځانګړی مېشته په کار ده چې مسلمانان د دې د خیر او د برکتونو نه غافل نشي.
ډیره زیاته مننه مولوی لطیف الله حمید چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي او بحث ته راغلي. ګوردون کول خپل دواړو ملمنو او استاسی ملکیه مننه کوم د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل ځان خیال وساتي خوراکونو سره احتیاط وکړي په خپل ورځني ژوند کې له پوره حوصلې څخه کار واخلي او همدارز زیات وخت عبادت ته ورکړي. تر بیا مو په پاک هسپیټل رفس فارم الله امر.
قدر من اوریدونکو وس په هم د ایران او افغانستان او رسپان ته یو کتنو کړو چې ورسره به مو د نن ورځ پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. پښتونه نیویت یاهو ډاټ کام زموږ ایمیل ادرس دی او همداشان ستاسو د نظرونو سترګې په لارې او په لوی خدای مو سپارو.
روت سپانو تا کتنه
دا تیرند پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو رسپانو ته د کتنې لیبل تحلیلي پروګرام سره از جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
حامد سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شو. یو لومړی معمول سره سم د ایران رسپانې او بیا هم د کابل او نورو رسپانو ته یو ځغلند کتنه وکړه. البته کا وخت پیدا شو پارس ټوډي ډاټا ایر سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایت ترکتی وا لنډ دمکو بیا تاسو خدمت ته حاضر یو.
ډیر مننه د هم د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې جمهور اسلامي ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه په غزې کې له فلسطین میرمنو سره په پیوستون کې د پراخ مظاهرو په باب یو راپور ورکړی دی. ورځپاڼه لیکلی دی د دغه مظاهرو په دوام کې نور مظاهرې هم روان دي او دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل هم ویلي دي چې په غزې کې په هر یو ساعت کې دوی میاندې وشل کیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان نوې ولسمشر آصف علي زرداری شو. د مصر ولسمشر السیسی وایي د غزې بیا رغونه څه د پاسه نوي میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي په غزې کې د سیونستانو د جنایتونو له دوام سره سره د آذربایجان جمهوریت تلبیب ته بیا الوتونه پیلوي. د ایران د خوراکي او کرنیزو محصولاتو په صادراتو کې 23% زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه په دې اړه په یو راپور کې لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت د صنایعو قانونو او سوداګرۍ خونې د نړیوالو چارو او د سوداګرۍ د پراختیا د کمیشن ویاندوی سید روح الله لطیفي ویلي دي د 1402 لمریز کال له پیله د روان کال د سلواغي میاشتې تر پای پورې د 5 میلیارډ او 593 میلیونه او 3,99,000 او 72 ډالرو په ارزښت د کبانو مالدارۍ لبنیاتو کرنې شنې خونې پروسس شوي او کنسوري محصولات د نړۍ له 150 زیاتو هیوادونو ته صادر شوي دي چې د همدې مودې په پرتله کې د ایران لپاره یې 9% عایدات ترلاسه کړي دي. ورځپاڼه بیا لیکي ښاغلي لطیفي دغه راز ویلي دي چې عراق د یو میلیارډ او و سوا څلور اتیا میلیونه او نه لکه دیرش زره ډالرو په پیرلو سره په لومړي ځای کې متحده عرب امارات د شپږ سوا پنځه اویا میلیون او ولکه درې اتیا زره ډالرو په پیرلو سره په دویم ځای کې او روسیا هم د څلور سوا څلور شپته میلیون ډالرو په پیرلو سره دریم ځای لري چې دغه درې هیوادونه په دې موده کې د ایران د کرنیزو او خوراکي محصولاتو له پنځوس فیصد زیات صادراتو مرکز و. ورځپاڼه بیا لیکي د عراق د مقاومت چورلیز مبارزانو ډرون الوتکو د اسرائیلو په پوستو بریدونه کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت سرحدي پولیسو قمندان وویل د دغه هیواد سرحدي ځواکونو د نابادان په پولې کې د یوې ترهګرې ډلې غړي چې د تخریبي فعالیتونو لپاره ایران ته د داخلېدو نیت یې درلوده ورسره ښکیل شوي دي او له هغوی په زیاته اندازه چاودیدونکي توکي هم تر ګوتو کړي دي.
ایزنو دا هم کهان ورسپانه کهان ورسپانه هم پخپل نه نه غنی کې نندرو مطلبونو ترڅنګ لیکلی چې سیمنست جن پخوانی جنگ وزیر ویلی چې اسرائیل د بریالیتو په ځای خوار او ذلیل شو. په سره سمندر کې د امریکا په بیړی سترا ډرون حمله شوې ده. سیمنست خاخام ویلی چې د غزې د ماشومانو وینا باید و بهول شي. ورسپانه بیا په همدې مخ د ایران د خارجه وزارت د وایندوی خاغلی ناصر قینانی لاخلی لیکلی چې ملګرو ملتو د بشري حقوقو لارې چارې د زنو رژیمونو د سپیرو او غیر قانوني هدفونو لوبته کړي. د فلسطینیانو په خلاف د سیمنستي رژیم بوګنون کی جنایتونه نړیوالو په بشپړ چوپتیا کې دوام لري. وسپانه په دیاړه په یو راپورټ کې لیکي چې سیمنست رژیم پوځیانو د غازی تلانګې پالکویت میدان کې د بشر دوستانه مرستو د ترلاسه کولو په انتظار کې د فلسطینیانو په کتارونو او صفونو ډزې کړي چې لامل یې بیا دوه فلسطینیان شهیدان او یو شمېر نور هم ژوبل شوي دي. لا دې مخکې هم سیونستي پوځیانو څو ځله په غزې تلانګې کې د هغو فلسطینیانو په صفونو ډزې کړي وي چې د دغو مرستو د ترلاسه کولو په تمه وو. په غزې تلانګې مظلوم اوسېدونکو د سیونستي پوځیانو دغه وحشیانه او څاروي ډوله حملې د نړیوالو د چوپتیا په وړاندې اوس یوه عادي چاره ګرځېدلې ده. څو ورځې مخکې الجزیرې چینل هم خبر ورکړ چې سیونستي پوځیانو په هغو فلسطینیانو ډزې کړي چې وختلې د غزې په مرکز کې د بشر دوستانه مرستو بارډونکو گاډو ته ورشيله. بلې خوا د سیونست رژیم جنگل وتکو د غزې تلانګې په جنوب کې د روختون په شاوخوا سیمو بیا حمله کړي. د سیونستي پوځیانو جنگي الوتکو د غزې تلانګې په جنوب کې پر رفح خار کې د استوګنې دوه کورونه په بشپړ توګه ویجاړ کړي دي. د الجزیرې خبريال بیا په یو راپورټ کې اعلان کړی چې د غزې د تلانګې په مرکز دارالبلح کې د استوګنې په کورونو د بمباري په ترڅ کې زیات شمېر فلسطینی ماشومان بیا ژوبل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت په یو راپورټ کې اعلان وکړ چې په شفا طبي کمپلیکس کې د دریو ماشومانو په شهادت سره د اوبو د کمښت او خوارځواکۍ له امله د مړیو شمېر بیا درو ویشتو تنو ته رسیدلی دی. ورسپاڼه بیا نړیوالو خبرونو په مخ یو بل خبر ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له قدرته څنګ ته کیږي.
خوږو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې زحمت هم زموږ ملګري ښاغلي جمیل بنکر صاحب ایستلې او له انټرنیټ یې راخیستی دي. نو البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ هشت صبح ورځپاڼه د مارچ اتمې په مناسبت غبرګونونه نړۍ دی د بشري کړکیچ ننداره نه کوي. کابو درې کاله کېږي چې په افغانستان کې طالبانو ښځې له خپلو ټولو انساني حقوقو بې برخې کړي دي. ښځو په تیرو څه باندې دوه نیم کلونو کې د توقیف او خپل سرو نیونو له ګواښ سره سربیره هم پرله پسې په سړکونو او سرپټو ځایونو کې د طالبانو هغو فرمانونو په ضد اعتراضونه کړي چې د دوی حقونه یې محدود کړي دي. دوی د سلګونو اعتراضي غونډو په جوړولو سره د ټولو هغو توپیری فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې حقونه یې تر پښو لاندې کوي. ورځپاڼه په دغې مقالې کې لیکي ښځو او نجونو په خپلو اعتراضي غونډو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو رژیم په رسمیت ونه پېژني. تا تازه ل میاشتو ورستا د مارچ اتمی نټه په مناسبت په تخار ولایت کې خزی اونجونې د طالبانو لګواخ سربېره سړکونو ته راوتلې دي. لدې ورأخوا لسګونو اعتراض کوونکو خزو او فعالانو د بیلابیلو اعتراضي غونډو په جوړولو او وینا پانو په خبرولو سره په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د مارچ اتمه نیټه داسې مهال راځي چې خزی له زده کړو او کار څخه منع دي. په تېرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې طالبانو د خزو په وړاندې لسګونه فرمانونه صادر کړي دي چې د هغوی د زده کړو کار او تګ راتګ په برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي یا یې ان له منځه وړي دي. اعتراض کوونکو خزو خزینه فعالانو بیلابیلو سیاسي او د بشري حقوقو فعالانو د مارچ اتمې نیټې په مناسبت په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو وضعیت اندېښمنوونکی بللې دی. دوی دغه راز ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته مدني ازادي، بنسټیز حقونه او د ښځو شل کلنې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. ورته مهال د افغان ښځو اعتراضي خوځښتونو د مارچ اتمې نیټې په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته باندې ارزونه وکړي. دوی ویلي دي له طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو، جنګي جنایتونو، جنسیتي اپارټاید، نسل وژنې او له لومړنیو انساني حقوقو د ښځو بې برخه کولو په تړاو پوښتنې او ګرویژنې وکړي.
ایزانو دا هم مسیر ورسپاڼې لیکلي چې د چین بهرنیو چارو وزیر ویلي چې بیجینګ په ملګرو ملتو کې د فلسطین لا بشپړه غړیتوب ملاتړ کوي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ویلي چې بیجینګ په ملګرو ملتو کې د فلسطینی هیواد لا بشپړه غړیتوب ملاتړ کوي. وانګی زیاته کړې ده د غزې غمیز نړیوالو ته وریاده کړه چې نور نشي کوي له دې واقعیت سترګې پټې کړي چې له ډېر مهال رئیس فلسطینی مځکه اشغال شوی دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې ده نور نشو کوي خپلواک هیواد د پاره د فلسطینی وګړو له اوږدې هیلې څنګ ته شو حکومت تاریخي بې عدالتي چې د فلسطین خلکو زغملې ده نشي کې د نور نسلونو ته لجړونې او تصحیح پرته دوام ومومي. بیجنګ د غزې جګړې لا پیل رئیس په وار وار د سملاسي اوربن غوښتنه هم کړې ده. چین تل د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره د دوه خپلواک هیوادونو له جوړېدو ملاتړ کړی. له دې وړاندې د چین ولسمشر شي جی پینګ هم په غزې کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په موخه د نړیوال سولېس کانفرنس جوړېدا وختنه کړی ده. د خبر شوی شپرنو په اساس په غزې د سلو درغل لا پیل رئیس په دې ترانګ کې د خزو او ماجومانو په ګډون اوس د یو ډیر شو زرو زیات کسان شهیدان شوی دي.
وګو دوستانو نن نه یو مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره وو نو له تاسو هم اجازه غواړم.
علامه ملا او ملګری Thank you.
۔